بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سورې 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران ریډیو عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د سه شنبې ورځ د 1400 هجري لمریز کال د غبرګولې د میاشتې 12مه د 1442 هجري قمري کال د شوال یعنی د کوچني اختر د میاشتې 6مه او د 2018 میلادي کال د جون د میاشتې لومړۍ نیټه ده. خوګوردونکو، تاسو په دغه خبرونه کې اول خبرونه اوریدل شي، بیا د یو سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د سعودي عربستان په خاوره کې د یمن د وروستیو عملیاتو اهمیت لرونکي اړخونه نومیږي. بیا د تاریخ پاڼې پروګرام لرو، ورپسې به د ایران د ولسمشریا د انتخاباتو په هکله ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي، او په اخیر کې به د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود څرګندونو په هکله یو پروګرام هم درته واورو. خوګوردونکو، تاسو زمونږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شي او هلته تازه خبرونه او نور مطالعې لوستلی او دغه راز چاپولی شي. زمونږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. اوس د دې وخت خبرونه. وخت په ایران کې د سهار 8 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران مشکلات اوږدمهاله پروګرام او کتنې ته ضرورت لري. ممکنه ده اټومي مراکشان د مشورې لپاره خپلو هیوادونو ته ورستنه شي، او د افغانستان د سولې خبرې نن په قطر کې پیلېږي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. د مشکلاتو هوارای اوږدمهاله پروګرام او کتنه غواړي. ایران پریس خبری آژانس راپور کړی، د ایران د ولسمشری د 14 پړاو د انتخاباتو کاندید وویل د هیواد د مشکلاتو د حل لپاره یوې اوږدمهاله او تمدني کتنې ته اړتیا شته. سید جلیلی پرون د ایران له خلکو سره د ټلویزیون لارې په خبرو کې وویل د هیواد په اقتصادي مسئلو کې د ګرانه انفلاسیون، د کورونو د مشکل او د نقدو پیسو په زمینه کې بیلابیل مشکلات شته، او د دغو ستونزو د حل لپاره یو ستر بدلون ته ضرورت شته. هغه په دې خبرې سره چې د ایران اساسي او اقتصادي مشکلات څرنګه حل کولی شو زیاته کړه، تهران ښه ظرفیتونه او وسونه لري، او د دغو ظرفیتونو د فعالولو لپاره باید یو پروګرام ولرو چې بریالیتوب ته ورسیږو. د ایران د ولسمشریا د انتخاباتو کاندید سید جلیلی وویل اوسنی کړ شوی بهیر بریالی نه دی او کمزوری کرچار هیواد بریالیتوب او حقیقي ودې ته نشي رسولی. سید جلیلی په دې خبرې سره چې حکومت هیڅکله د خبرو اترو مخالف نه دی او له دې سره په یو وخت بیا د هیواد ټول وسونه تعقیب کړو وویل، نن سبا بایکاټونه دوه برابره شوي دي او د ډالرو بیه هم و برابره شوي ده. د ایران د ولسمشریا د 14 پړاو انتخابات د روان میلادي کال د جون د میاشتې په 13مه نیټه کیږي. مراکچی پلاوی شاید د مشورو لپاره خپلو هیوادونو ته ورستنه شي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی، د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د سیاسي چارو مرستیال عباس عراقچی په دې خبرې سره چې زه په شخصي ډول ډاډمن نه یم په وینا کې د خبرو اترو په دغه پړاو کې نتیجې ته ورسیږي وویل، ممکنه ده ضروري واوسي د هیوادونو پلاوی یو ځل بیا د نورو مشورو لپاره خپلو هیوادونو ته ولاړ شي، که څه هم تر اوسه په دې هکله کومه فیصله نه ده شوې. هغه په وینا کې د اټومي خبرو اترو د بهیر پړاو وویل، هو ورځې کېږي چې په وینا کې خبرې تعقیبوو او خبرې ډېرې زیاتې پیچلتیاوې لري او د اختلاف وړ اصلي موضوعګانو ته رسېدلی یو، خو فکر کوم تر اوسه مو ښه پرمختګ کړی او ښه لاره مو کش کړې ده. عباس عراقچی د پرون ورځې نورو کتنو ته په اشارې سره وویل د ایران، د چین او د روسیې ترمنځ ښې غږملتیاوې شته او دغه راز له درېو اروپایي هېوادونو سره مو درې اړخیزه غونډه ولرله او دغه راز د کارپېژندو په ساویا غونډې په همدې ترتیب سره دوام لري. هغه زیاته کړه په راتلونکو دوو یا درو ورځو کې به کار ته دوام ورکړو او زه په شخصي ډول ډرمن نه یم چې په دغه پړاو کې خبرې اترې پای ته ورسیږي. د اټومي انرژي نړیوال اژانس د ایران پر ضد نوې ادعا کړې ده. فارس خبری اژانس راپور کړی د اټومي انرژي نړیوال اژانس پرون په راپور کې دا وکړه د ایران د پخو شوې رینمو اندازه په اټومي تړون کې د ټاکل شوې اندازې شپږ برابر ده. د اټومي انرژي نړیوال اژانس په دغه راپور کې چې د اټومي اژانس د واکمنې شورا غړو ته استول شوی دی او ځینو نړیوالو رسنیو هغه لیدلې دی، د ایران د پخو شویو یورانیمو اندازه 3241 کیلوګرام اټکل کړی دی. د اټومي انرژي نړیوال اژانس د اټومي تړون له اجرا راسې په هرو دریو میاشتو کې یو ځل د اټومي تړون د اجرا د بهیر او د ایران اټومي فعالیتونو ته د اړوندو ژمنو په هکله راپور وړاندې کوي. دغه راز په وینا کې په نړیوالو ادارو کې د ایران دایمي استازي کاظم غریب آبادی بیګام د اټومي تړون د اجرا د بهیر په هکله د اټومي انرژي د نړیوال اژانس نوي راپور ته په غبرګون کې وویل په دغه راپور کې بیان شوي شمیرنې د اژانس د اټکلونو پر اساس دي او یاده چې د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د سیفګارډ د حقیقت د معلومانې په چوکاټ کې ترلاسه شوي دي. هغه زیاته کړه هغه څه چې د ایران اسلامي جمهوریت ترسره کړي دي د ایران د ملت د حقوقو د ساتنې او د بندیزونو د ختمېدا لپاره د ستراتیژیک اقدام د قانون د اجرا په لړ کې دي. قطر کې د افغانستان د سولې خبرې نن پیلېږي. یوا خبری اژانس راپور ورکړی د افغانستان د حکومت مرکچی پلاوی له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د لاسره پیلولو په هدف سره نن د قطر پلازمینې دوحې ته ورځي. هیله کېږي چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو نوی پړاو له یوې اوږدې مودې ځنډ وروسته نن له سره پیل شي. د افغانستان د سولې په چارو کې د حکومت د وزارت ویاندې ناجیه انوري پرون رسنیو ته وویل قطر ته د کابل د حکومت د مرکچی پلاوی په تلو سره له طالبانو سره د حکومت د سولې د خبرو اترو نوی پړاو نن پیلېږي. هغې په دې خبرې سره چې د افغانستان د حکومت مرکچی پلاوی د سولې د خبرو اترو د پرمخ بیولو لپاره جدي اراده لري وویل د افغانستان د اسلامي جمهوریت د حکومتي پلاوی ټوله هڅه دا ده چې خبرو اترې په هیواد کې د پایدارې سولې د تامینولو په هدف سره تعقیب شي. جنگ د افغانستان په اقتصاد منفي اغېزونه کړي دي. زمون خبریال راپور کړی په افغانستان کې د جنگ او د تاوتریخوالو زیاتېدل د زرګونو ملکي وګړو او پوځیانو په وژل کې دا سربیره د هیواد په اقتصاد هم ناوړه اغېزونه کړي دي. د افغانستان د کورونا چارو د وزارت د نوي راپور پر اساس جنگ په تیرې مئی میاشت کې د 283 کسانو په وژل کې ده او د 508 نورو په ژوبلېدا سربیره د زرګونو خلکو د کډوالېدا او دغه را د زرګونو نورو کسانو د بېروزګاره کېده سبب شوی دی. د افغانستان د تجارت او د پانګونې د کوټې اجرایي مشر شفیق الله عطایي وایي جنگ او نامنیا په هیواد کې په پانګونې منفي اغېز کړی او ډېر پانګه چونکي له افغانستان څخه د وتلو په حال کې دي. د افغانستان د تجارت کوټې ویلي دي په تیر میلادي کال کې 1400 سوداګرانو د ګواښ او د نامنیا په دلیل خپل کابو 2 میلیارډ ډالره پانګه نورو هیوادونو په تیره بیا ترکیې ته انتقال کړې ده. د افغانستان یو سوداګر حاجی بیگ نوروز هم د ژوند او د مالی امنیت نه درلودل له هیواد څخه د پانګې د وتلو مهم دلیل وبله او ویې ویل سړی تښتونکي د سرافانو او د شتمنو کسانو د کورنۍ د غړیو په تښتولو سره د هغوی د خلاصون لپاره پیسې غواړي. هغه زیاته کړه د افغانستان حکومت حتی د خپلو لوړرتبه چارواکو د امنیت د تامینولو جوګه نه دی او په دغه حاله سره د اقتصاد هیام او د پانګونې لپاره هیڅ هیله نشته. د افغانستان د حکومت او طالبانو جنگ هیڅ ګټونکی نه لري. تسنیم خبری اژانس راپور ورکړی د افغانستان لومړی مرستیال د تاوتریخوالو په زیاتېدا باندې د اندېښنې په څرګندولو سره وویل د حکومت او د طالبانو ترمنځ د جنگ دوام یو بیلونکې ستراتیژي ده او هیڅ ګټونکی نه لري. د افغانستان د پارلمان لومړی مرستیال احمد جاوید جیهون د هدفن او وجلو او تاوتریخوالو او د غراس په ملکی وکړو باندې د حملو په دوام باندې د اندېښنې په خودلو سره ټینګار وکړ چې د جنگ د دوام او د تاوتریخوالو د زیاتې د اصلي بیلونکي خلق دي او طالبان دې باید پوه شي چې د افغانستان د مشکلاتو د حل یوازینۍ لاره سیاسي ګډون او اتحاد دی. هغه د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د 3.3 میلیارډ ډالر اختصاصي بودیجې په هرکلي سره د نړۍ پر هیوادونو غږ وکړ چې له کابل سره خپلو اقتصادي سیاسي او مالي ملګرتیاو ته دوام ورکړي. د لویدیځو هیوادونو جاسوسي ادارې له ترهګرو ډلو سره اړیکې لري. سپوتنیک خبري اژانس پرون د یوې استخباراتي سرچینې په کال په سوریه کې له ترهګرو ډلو سره د لویدیځو هیوادونو د جاسوسۍ ادارو د ارتباط د ټینګولو خبر ورکړ. دغه خبري اژانس زیاته کړه د لویدیځو هیوادونو جاسوسۍ ادارې په سوریه کې له فعالو ترهګرو ډلو سره د تماس د ټینګولو په حال کې دي. سپوتنیک خبري اژانس دغه استخباراتي سرچینې په کال زیاته کړه د جبهه نصرت ترهګرو ډلې چې اوس یې نوم تحریر الشام ډلې ته بدل شوی د مشر د سوریه د ترکیې په سرحد کې د برېټانیا د جاسوسۍ ادارې MI6 له استازو سره کتنې او خبرې کړې دي. امریکا او د هغه لویدیځ او عرب ملګري هیوادونه د داعش په شمول د ترهګرو ډلو اصلي جوړونکي او ورسره پوځي مالي استخباراتي او لوجستیکي مرسته کوونکي هیوادونه دي. د سوریې کړکېچ له 2011 میلادي کال راهیسې د صهیونیست رژیم په ګټه د سیمې د معادلاتو د بدلولو لپاره د برېټانیا او د فرانسې په شمول د امریکا د هغې د متحدانو او د غراز د سعودي عربستان او د متحده عرب اماراتو د ملاتړ ور ترهګرو ډلو په پراخېدو سره پیل شوی چې اوس هم دوام لري. امریکا د نړۍ تر ټولو ستره هیکر ده. ایرنا خبري اژانس راپور کړی د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان امریکا د نړۍ تر ټولو ستره هیکر وبلله. وی ویل امریکا نه یوازې د خپلو سیالانو بلکې د خپلو متحدانو هم جاسوسي کوي. وانګ وین بین پرون خبر اعلان ته ویل د شرم خبره ده چې امریکا د نړۍ د تر ټولو سترې هیکرې په توګه د انټرنیټي فضا د پاکولو بیرغ په لاس کې اخلي او په دنیا کې د انټرنیټ د امنیت د ساتنې ادا کوي. رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا ملي امنیت ادارې له 2013 میلادي کال څخه تر 2014 میلادي کال پورې د ډنمارک د پوځي استخباراتي ادارې په ملګرتیا سره د سویډن د ناروې د جرمني او د فرانسې په شمول د بېلابېلو اروپایي هیوادونو د لوړ رتبه چارواکو په جاسوسۍ بوخته وه. د چین د خارجه وزارت ویان د امریکا د جاسوسۍ دغو اقداماتو ته په غبرګون کې وویل او پر نړیوالو ټولنې غږ وکړ د امریکا د انټرنیټي بدمعاشۍ په وړاندې مقاومت وکړي. د ډنمارک هیواد د دفاعي اطلاعاتو ادارې FE د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل په شمول د ګاونډیو اروپایي هیوادونو د لوړ رتبه سیاستوالانو پر ضد د جاسوسۍ په هدف د امریکا د ملي امنیت ادارې لپاره انټرنیټ ته په آزاد ډول د لاسرسي اسانتیاوې برابرې کړې وې. عربستان په یمن کې خلاف ورزیو ته هماغه راز دوام ورکړی. تسنیم خبري اژانس راپور کړی د یمن پوځ د سعودي عربستان د تیریګر ایتلاف لخوا په الهدیده ولایت کې دوربند خلاف ورزیو د دوام خبر ورکړ. د یمن پوځ پرون ویل د سعودي عربستان تیریګر او د هغوی ګوډاګیانو په 13 ساعتونو کې 16 ځله په الهدیده ولایت کې دوربند خلاف ورزیو کړي دي. دغه راز د یمن د انصار الله غورځنګ د سیاسي دفتر غړي علي الکهم ویل سولې ته رسیدل یوازې د جنګ او د کلابندۍ په ختمېدا سره ممکن دي او اسرائیل او متحده عرب امارات موافقه ته ورسېدل. زمون خبرې لوي متحده عرب امارات او صهیونیست رژیم د زده کړې په برخه کې د محصلینو د بورسیو د تبادلې د پروګرامونو د پیلولو په هکله موافقه ته رسیدلي. خبرونه ختم شول. دا تهران دی د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د تهران نړۍ عزتمن اردوونکو اوس بیوا سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د سعودي عربستان په خاوره کې د یمن د وروستیو عملیاتو اهمیت لرونکي اړخونه نومیږي. د یمن پوځي او لسی ځواکونو د وروستیو ځمکنۍ عملیاتو په ترسره کولو سره چې عکسونه یې د یمن د جنگ د کمیټې له راخوان رسنیو څخه خپره شول، د سعودي عربستان د پوځ او د هغه د انډیوالانو ګوډاګیانو لپاره یې ډېره ستره رسوایي شرمناکه ماتې رامنځته کړې ده. په دا ډول چې د سعودي سره چارواکي او رسنۍ هم حیران او پریشانه کړې دي چې ورباندې پرده نه شي اچولی. په دغو عملیاتو کې چې په دې وروستیو ورځو کې ترسره شوي دي، یمنی ځواکونو د سعودي عربستان د جنوب په جیزان سیمه کې د عربستان د خاورې په دننه کې په نفوذ کولو سره وکړه شول. د دغه هیواد یو نیم سل مربع کیلومتره ځمکه په خپل کنټرول کې راولي او د سعودي عربستان پوځیانو او نورو هیوادونو څخه یې ګوډاګیانو ځواکونو ته درانه سرتونونه ورسوي او په کامیابۍ سره د دغو عملیاتو ترسره کېدل له مختلفو اړخونو څخه اهمیت لري چې له هغوی څخه ځینو ته دلته اشاره کوو. وړومبی دا چې دغه عملیات د وخت د عنصر له لحاظه د سهونیست رژیم د غازې پترانګې باندې د تیری په وړاندې د فلسطین د مقاومت له کامیابۍ نه په لږې فاصلې سره ترسره شول او ویې کړه شول یو ځل بیا تر غاښونو سنبالو پوځیانو په وړاندې د مقاومت د محور د حیرانوونکي قوت او تنمنۍ ښودنه وکړي او د سیمې او نړۍ عمومي افکارو د مقاومت ارادې او تنمنۍ ته جلب کاندي. دویمه دا چې دغه عملیات د سعودي عربستان د پوځي او سیاسي چارواکو لپاره ستره رسوایي او بېزتي وه. په دا ډول چې د سعودي پوځیانو او د هغوی د ګوډاګیانو په خپره شوي تصویرونو کې د هغه څه په شان چې په کمپیوټري لوبو کې رامنځته کېږي په پرله پسې هدف ګرځي او له ماتې سره او یا هم له روب او ویرې سره مخامخ کېږي او هغوی ځنونه له غره او لوړو څخه لاندې غورځوي چې د پوځیانو او پوځي افسرانو چې په مختلفو پرمختللو وسلو سنبال دي د داسې عکسونو خپرېدل له شرمناکې رسوای نه بغیر څه نشي کېدلی او په بنیادي توګه نه باور کېدونکې چاره ده. دریمه دا چې د دغو کامیابو بېمخینې عملیاتو تصویرونو خپرېدل له سعودي سره پیلې رسنۍ له شاک او سرګردانۍ سره مخامخ کړې. په دا ډول چې دغو رسنیو په دغه رسوایۍ د پردې اچولو لپاره د عراق په شان نورو هیوادونو د بدلونونو او پکې د فتنې اچولو غټ ښودلو ته مخه کړې ده. څلورمه دا چې دغو عملیاتو یو ځل بیا د سعودي عربستان تیریګرو په وړاندې د یمنی ځواکونو د مېړنۍ او جنګیالۍ روحیې په بشپړه توګه څرګنده کړه او واضحه کړه په دا ډول چې یمنی عسکر په معمولي او پخوانیو وسلو سره په اسانۍ سره په پرمختللو وسلو سنبال تیریګر پرله پسې ښکار کوي، حال دا چې دغو هیوادونو ته په ورځنیو وسلو جنګي الوتکو او سازو سامانونو سنبال هوایي ځواکونو ملاتړ حاصل دی. پنځم دا چې د دغو عملیاتو نتیجې ډېرې زیاتې او بېمخینې دي چې سعودي عربستان ته یې درنه تاوانونه رسولي دي. په دا ډول چې له دولسو ساعتونو نه په کمه موده کې په جیزان کې د سعودي څلوېښت پوځي اډې د یمنی ځواکونو په قبضې کې راغلي او د سعودي عربستان او د سوډان په شان د نورو هیوادونو له اتیاو څخه زیاتو افسرانو او پوځیانو ته یې مرژوبله وړوله او نهوي زغروال ګاډي وسوځېدل او په ډېره زیاته اندازه پوځي وسلې هم په غنیمت ونیول شوې. شپږمه دا چې په دغو عملیاتو کې سعودي ته یو ډېر مهم پیغام ورکړل شوی دی او هغه دا چې اوس د جنگ انډول بدل شوی او لمن یې اوس د یمن له خاورې څخه د سعودي عربستان خاورې ته غځېدلې ده او یمنی ځواکونه په ښه ډول په لوړې ارادې د سعودي عربستان په خاوره کې د جنگ د چارو د جلولو په اوچت توان سره له ځمکې لحاظه او د هوایي عملیاتو د ترسره کولو له پلوه په وخت د سعودي عربستان د تاسیساتو په نښه کولو وس لري. چې په دې لټ کې د تیرې خلی ورځې د یمن ځواکونه ویان یحیی جنرال ساری د سعودي عربستان خاوره د نورو ډرون عملیاتو در ترسره کولو خبر ورکړ او وی ویل چې په حمیس مشید کې باچا خالد هوایی اډه یو ځل بیا د ډرون هدف ګرځېدلې ده، نو ځکه سعودي عربستان ته په کار ده د دغو توانونۍ په درکولو سره زر تر زره د یمن په خاورې خپل تیریګر ته ته ختمه ورکړي او د یمنیانو د ارادې په وړاندې تسلیم شي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پاڼه هیلی ومنی. عزیزانو سم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د ناحیې ورځ یا سه شنبه د 1400 هجري لمریز کال د غبرګولې د میاشتې 18 نیټه ده چې د 1422 هجري قمري کال د شوال یا کوچنی اختر د میاشتې له شلمې او د 2021 میلادي کال د جون د میاشتې له لومړۍ نیټې سره سمون خوري. نه دیرش کاله پخوا د 1416 هجري لمریز کال د غبرګولې د میاشتې په 18 نیټه د ایران د خوشنویسۍ ټولنې بنسټګر او د نستعلیق خط نامتو استاد سید حسین میرخانی د خطاطۍ هنر په زمینه کې له ډیرو هڅو وروسته وفات شو. خو استاد میرخانی په 1416 هجري لمریز کال کې وزیږید او د خط تمرین او مشق یې له ماشومتوبه پیل کړ او په 18 کلنۍ کې د ښه او ښکلي خط خاوند و. حسین میرخانی د خپل عمر 10 کاله په خطاطۍ هنر د شاګردانو په روزنې او تعلیم کې تیر کړل. استاد میرخانی په هنري نوښتونو سربیره ښه اخلاق هم درلودل. هغه د خپل ژوند په اوږدو کې قرآن مجید 3 ځله په نستعلیق خط ولیکه. پنځه دیرش کاله پخوا په همداسې یوه ورځ چې د 1916 میلادي کال د جون له لومړۍ نیټې سره برابره وه د ښوونځي یو شمېر زده کوونکو په یو لیک کې د درستې نړۍ له ماشومانو وغوښتل چې ټول یوه ورځ سولې ته بېله کړي. هغوی د خپل پیغام په لویه برخه کې راوړي وو: زموږ مشران ثابت عقیدې لري، هغوی زموږ سره مینه لري ځکه چې بچیان یو، خو آیا خبر یاست چې زموږ لپاره یې څنګه دنیا جوړه کړې ده؟ که چیرې د هغوی په اټومي ماشین کې ډیره کمه تیروتنې وشي نو موږ به د ودې لپاره کومه موقع نه لرو، موږ د ودې او روزنې لپاره یو امکان غواړو. په همدې مناسبت له هغې نیټې نه وروسته د جون لومړۍ نیټه د ماشومانو نړیواله ورځ نومول شوې ده او هر کال په دې مناسبت په ټوله نړۍ کې ځانګړي دستوري ترسره کیږي. له بلې خوا د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د ماشومانو له درستو ارمانونو سره سره او د ماشومانو د ستونزو د هوارولو لپاره د نړیوالو مؤسسو له هڅو سره سره اوس هم هر کال په نړۍ کې تر 6 میلیونه زیات ماشومان د خوارځواکۍ له امله مړ کیږي او په بیلابیلو هیوادونو کې 250 میلیونه ماشومان کار کولو ته مجبوریږي. دا په داسې حال کې دی چې د میلیونونو ماشومانو ژوند هم په جنګونو او نامناسبو روغتیایي شرایطو کې له خطر سره مخامخ شوی. څلور دیرش کاله پخوا د 1416 هجري لمریز کال د غبرګولې د میاشتې په 18 نیټه په ایران کې د اسلامي انقلاب له بریالیتوبه وروسته د اسلامي جمهوري ګوند تر ټولو پراخ او لوی ګوند په توګه د دغه ګوند د غړیو په وړاندیز ړنګ کړای شو. اسلامي جمهوري ګوند د انقلاب له بریالیتوبه یوه اونۍ وروسته د کوټړتیا او انضباط د رامنځته کولو، د فعال ځواک د برابرولو او ځواکمن تشکیلاتو د جوړولو په موخه د آیت الله سید محمد حسین بهشتي، د اسلامي انقلاب د اوسنی لارښود حضرت آیت الله سید علي خامنئي، سید عبدالکریم موسوي اردبیلی، علی اکبر هاشمی رفسنجانی او ډاکټر محمد جواد باهنر لوري جوړ کړای شو او لا بیا پکې غړی او اخستلو ته مخه کړای شو. دغه ګوند په خپل عمر کې د هیواد په ټولو سیاسي او ټولنیزو ډګرونو کې فعال شتون ترڅنګ د پریکړې په لوړو کچو د دغه ګوند د مشرانو د شتون په وجه د ایران په دریز نیونو او د مسئلو په اوړولو کې ټاکونکی رول ولوباوه. د اسلامي جمهوریت ګوند فعالیت تر 1416 هجري لمریز کال پورې د پخوا په شان دوام ومون، خو له هغه وروسته یې ورور لمنه او پراختیا کمه شوه تر دې چې د 1416 هجري لمریز کال د غبرګولې د میاشتې په 18 نیټه د ګوند د فعالیتونو د درولو په اړه حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه ته د آیت الله خامنئی او آیت الله هاشمی رفسنجانی په وړاندیز او موافقه پسې اسلامي جمهوري ګوند خپل فعالیتونه ختم کړل.
د ولسمشر انتخابات
گران و قدر من اوریدون کو زمر سلامونه او نیکی هیلی و من عزیزانو د خبرونه په دیشه به کی زفاتمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
حاضر شوی و چې د انتخاباتو او د ټاکنو په اړه یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، انتخابات او سیاسي مشارکت او ګډون هغه رسمي او پوخ شوی بهیر دی چې له مخې د یو هیواد خلک یو کس یا ځینې کسان د یوې معلومې مودې لپاره د یوه حکومتي مقام یا مسؤلیت لپاره غوره کوي. د انتخاباتو اصلي هدف په ډیموکراټیک او سرکولي توګه د خلکو د استازو ټاکل او غوره کول دي. په حقیقت کې د ډیموکراسۍ معنا هم همدا ده، یعنی د خپل برخلی په ټاکلو کې د خلکو حاکمیت او همدا شان د هوشیارانو په لاس کې د قدرت په آزاد ډول څرخېدل. په دې بنیاد انتخابات په هر هیواد کې د ډیموکراسۍ د شتون او د هیواد په سیاسي برخلی کې د خلکو د رول نښه ده. په عین حال کې دغه شی په ځینو هیوادونو کې لږ او په ځینو کې ډیر دی، او په ځینو هیوادونو کې خو انتخابات بیخي تشریفاتي او تاش په نامه دي.
د مثال په توګه په عربو هیوادونو کې عراق له هغو هیوادونو څخه دی چې پکې دوه ډوله انتخابات ترسره کیږي. یو لړ انتخابات پکې د ښاروالیو د شورا انتخابات دی. په عراق کې هر ولایت یو اقلیم ګڼل کیږي چې ځان ته اداري تشکیلات او جلا ولایتي شورا لري. نور انتخابات پارلماني دي. په دغه هیواد کې ولسمشر د پارلمان له لارې غوره کیږي. په عراق کې د حاکمیت په اکله د پام وړ ټکی د هر مسؤول لپاره ځانګړي شرایط لري او وجه یې په دغه هیواد کې د ګڼو قومونو او مذهبونو شتون دی. د په عراق کې که ولسمشر کورد سنی وي، وزیر اعظم باید عرب شیعه وي او د پارلمان مشر باید سنی عرب وي. په سوریه کې هم له ډیرو کلونو راهیسې په هرو اوو کالو کې یو ځل د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي. البته دا چاره په دې معنی نه ده چې تل ټول کسان دي د ولسمشرۍ د کاندیداتورۍ لپاره یو هومره چانس ولري. د پارلمان او د ښاروالیو د شوراګانو انتخابات په سوریه کې نور ترسره کیدونکي انتخابات دي. همداشان په کویت کې هم د ښاروالیو د شورا انتخابات ترسره کیږي او هم پارلماني انتخابات. په دغه هیواد کې پارلماني انتخابات د فارس خلیج د څنډې د نورو عربي هیوادونو په پرتله پیاوړی عمل کوي او جدي دي.
وګوریدونکو، خو د سعودي عربستان په هکله باید ویو چې تقریبا یوازینی عرب هیواد دی چې پکې هیڅ ډول ټاکنو انتخابات نه ترسره کیږي. په متحد عرب اماراتو باندې وکمه نظام کې هم چې پاچاهي نظام لري، په هرو څلورو کلونو کې یو ځل پارلماني انتخابات کیږي، خو هغه هم پرمایشي دي. په بحرین کې هم له پاچاهي نظام سره سره له دې چې په ظاهره پارلماني ټاکنې ترسره کیږي، خو په حقیقت کې دغه انتخابات هم د تش په نامه دي. د بحرین سیاسی فعال یوسف الحوری د فارس خلی د چنډې په عربو هیوادونو کې د ولسواکیم یا ډیموکراسۍ په باره کې وایي، حقیقت دا دی چې د دې سیمې د عربو هیوادونو نظام د انتخاباتو په بنیاد نه دی رامنځته شوی، بلکې په دغو هیوادونو باندې واکمن نظامونه د بریتانیا په شان د استعمارګرو نظامونو لخوا جوړ شوي دي او همدغه هیواد ورڅخه ملاتړ کوي څو خپل حکومت ته دوام ورکړی شي او له یو بل سره د ګټو تبادله وکړي. د بحرین دغه سیاسي پال بیا څرګندوي نن سبا ښه پوهیږو کوم چا چې الخلیفه پر بحرین واکمن کړی او تر ننه ورڅخه ملاتړ کوي نو هغه بریتانیا یعنی انګلستان دی. په عربستان کې هم حالات په دغه طریقه دی او په کویت، متحد عرب اماراتو او قطر کې هم همداشان حالات رامنځته شوي دي. په قطر کې یوازې د ښاروالۍ د شوراګانو انتخابات کیږي او په عمان کې هم چې په بادشاهي توګه اداره کیږي د دا هیواد پارلمان غړي د خلکو لخوا ټاکل کیږي.
خو په لبنان کې درې ډوله ټاکنې ترسره کیږي، د ولسمشرۍ انتخابات، د ښاروالۍ د شوراګانو ټاکنې او پارلماني انتخابات. هغه ټاکنې دي چې د لبنان خلک پکې ګډون کوي. د دغه هیواد ولسمشر هم د پارلمان لخوا ټاکل کیږي. په اردن کې هم دوه ډوله پارلمانونه دي چې غړي یې په ټول پښتنې سره ټاکل کیږي. د عوامو د جرګې یا سنا غړي د باچا لخوا په ګوته کیږي او د پارلمان غړي هم خلک غوره کوي. له بلې خوا د افریقا په شمال کې ډیموکراتیک بهیرونه لا ډیره مخینه لري. د مثال په توګه په تیونس کې د ولسمشرۍ او پارلمان انتخابات ترسره کیږي. په 2010 میلادي کال کې د اسلامي بیدارۍ له غورځنګ وروسته دغه انتخابات په لا جدي توګه تعقیبیږي. په مراکش کې هم بادشاهي نظام واکمن دی، خو د پارلمان او د صلاحکارانو د شورا دوه ډوله انتخابات پکې ترسره کیږي. په الجزایر کې هم ولسمشریزي او هم پارلماني ټاکنې ترسره کیږي، خو په سودان کې یوازې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي. په ذکر شویو ټولو هیوادونو کې په یو ډول انتخابات ترسره کیږي، خو په ځینو انتخاباتو کې مشارکت او ګډون محدود دي او ټول خلک پکې د برخه اخیستو فرصت نه لري. په همدې وجه د سیمې په ډیرو هیوادونو کې د آزادو او منصفانه انتخاباتو ترسره کول د خلکو یوه مهمه غوښتنه ده، خو امنیتي او سیاسي ننګونې په دغو هیوادونو کې د ډیموکراتیکو بهیرونو د ټینګښت خنډ شوي دي. له همدې امله په دغه ډله هیوادونو کې د انتخاباتو بنیاد سست او لړزانه دی او په محدوده توګه او انتخاباتو ترسره کول به په دغو هیوادونو کې د سیاسي پراختیا لامل نشي.
عزتمن اردوونکو، زموږ د دغه پروګرام وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. لا تاسو اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ.
دلمر په حضور کې
ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. دوستانو، دلمر په حضور کې له یو بل پروګرام سره زه فاطمی
حامد سیماب سره
ستاسو په حضور کې حاضر شوی یو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خوږو دوستانو، د غبرګولې د میاشتې شپږمه نیټه د ایران د اسلامي شورا د یولسمې شورا یا پارلمان د فعالیت د دوهم کال د پیلېدو په موخه د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی د دغې شورا له مشر او استازو سره آنلاین خبرې کړې او د استازو د قوانینو د برابرولو د بهیر او د انتخاباتو د وروستیو موضوعګانو په اړه یو لړ مهم ټکي بیان کړي دي. دوی په سر کې یو لسمه جرګه له تلاش او کوشش ډکه کارنده او لوړ همت لرونکي بللي او دغه راضي فرمایلي دي. د هغو ځواکونو تر څنګه تقنینی یا اجرایي مخنی لري د توان منو ځواکونو شتون د دې سبب شوی چې دغه جرګه یا پارلمان هم د مهمو موضوعګانو او له خلکو سره د ارتباط په زمینو کې د بیلونو او منصوبو او مسودو د تصویبولو په لړ کې ښې کامیابۍ ترلاسه کړي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود د ولایتونو سفرونو او د خلکو ترمنځ د پارلمان د مشر او استازو له حاضرېدو څخه په مننې سره فرمایلی دي دغه ښه حرکت ته دوام ورکړئ او تل د خلکو تر څنګ واوسئ.
حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی په مختلفو رسانهی فضاګانو کې د مخالفانو منفی انځورونو ته په پام سره له استازي وغوښتل چې په دغو حاشیو کې ځانونه مشغول نکړي او ګټور پروګرامونه دې تعقیب کړي. خلک خپله تشخیص ورکوي. دوی وفرمایل تاسو بیداره اوسئ او په خپل کردار یا خپل گفتار سره له خپل مخالفینو سره مرسته ونه کړئ. په تاکید سره زما بنده سپارښتنه او نصیحت دا دی چې د یولسمې جرګې په دننه کې کردار او گفتار په کار دی. داسې وي چې د دغې جرګې د مخالفینو د پالیسۍ خبره تایید نه کړي. معظم رهبر په جرګې کې د ولس منتخبو استازو ته څو نصیحتونه وکړل او زیاته یې کړل. اصلي سپارښتنه او نصیحت انقلابي پاتې کېدل او د بې وقفې تحرک او تلاش په شان خصوصیتونه ساتنه ده. پاک خدای په قرآن مجید کې فرمایي چې د الهي رحمت د فرشتو نزول د هغو کسانو په برخه دی چې په دې خبره ټینګ ودرېږي، ثم استقامو استقامت کوي، نو په دغو غوره خصوصیتونو ټینګ ودرېږي.
خوږو دوستانو، همداراز د اسلامي انقلاب معظم لارښود په خپل وینا کې یادونه کړې چې د مال، مقام او شهرت وسوسه تر دې حده ګواښونکې ده چې ډېر توانمن او حرارت لرونکي کسان یې سوکه سوکه انحراف ته کاږلي دي، لاره یې کږه کړې او کله کله خو یو سلو اتیا درجې بدلون پکې راغلی دی. دوی انقلابي پاتې کېدل په دایمي توګه په ځان څارنې او له ځان سره حساب کتاب کولو ته ضرورت لري. په کار دی له خپل ځانونو سره حساب کتاب وکړو. په ځان دایمي څارنه ضروري ده. موږ کمزوري انسانان یو، له خطرو سره مخ یو، له خویدو سره مخ یو. په کار دی ویښ واوسو. په ځان خاص خیال ساتل په کار دي. په قرآني او اسلامي اصطلاح کې دغه مراقبت او خیال ساتنې ته تقوا ویل کېږي. تقوا یعنی هم دغه په ځان دایمي څارنه دغه لرې او نږدې ازغي لمن ونه نیسي.
د اسلامي انقلاب معظم لارښود په بله یوه سپارښتنه کې د پارلمان استازي کارندیتوب عقلاني او اطمینانی چلند ته راوبلل او واضح کړه د جرګې کارکردګي تر اوسه ښه وه، خو د هېواد د چارو د اصلاح لپاره زمینه جوړول لا زیاتو او اوچتو او ډیرو کارونو ته اړتیا لري. دوی امام خمینی رحمت الله علی د انقلابیګرۍ او عقلانیت هر اړخیزه نمونه وبلله او زیاته یې کړه په کار دی په جرګه کې د سکون هغه ضروري حالت او هغه ضروري عقلاني آرامښت شتون ولري. دا چې زه عرض کوم د عقلانیت په وجه رامنځته شوی آرامښت د هیجاني او جذباتي او هیجاني کارونو په مقابل کې دی. په کار دی هیجاني، جذباتي او احساسي کارونه او بیړنا کې فیصلې ونیسي. جرګه یا پارلمان په یواد کې د ډلیز عقل یو مهمه نمونه ده. خنو اوس که جرګه د ډلیز عقل نمونه ده، نو بیا په هغو کارونو کې چې ترسره کیږي عاقلانه چلند ته ضرورت لري. حضرت آیت الله خامنه‌ای د خپل وینا په یو برخه کې استازي د خپل چلند زیانمنېدو ته ما توجه کړل او د خپل ذاتي ډلیزو یا قومي مسلو په ګټه د پښتنې استیزا تحقیق او تفحص په شان قانوني توانمنیو څخه استفاده له احتمالي زیانمنونو څخه وبلل او تاکید یې وکړ له دغو توانمنیو څخه په کار دی د عین قانون او حقیقت په اجرا کولو ترې استفاده وشي، اجرایي مسایلو او خاصو اشخاصو ته د مسؤلیتونو لپاره کوشش د جرګې د ټریبون په استفاده کې زیرتیا او دقت د وزارت منصب یا اجرایي پوسټرونو ته د رسیدلو لپاره کوشش ډډه کول له نورو زیانونو څخه وبلل. له دغو توانمنیو څخه په کار د عین قانون او حقیقت په اجرا کولو ترې استفاده وشي، اجرایي مسایل او خاصو اشخاصو ته د مسؤلیتونو د سپارلو لپاره کوشش د جرګې د تریبون په استفاده کې زیرتیا او دقت د وزارت منصب یا اجرایي پوسټونو د رسیدو لپاره له کوشش ډډه کول له نورو زیانونو څخه وبلل او د استازیو په چلند باندې د څارنې له کمیټې څخه یې وغوښتل چې په دې زمینه کې فعال واوسي او زیاته یې کړه. خو له څارنې زیات خپله ستاسو په باطن کې تقوا او باطني څارنې دي چې کارآمده کیدای او تاسو له دغو زیانونو په امان کې ساتلی شي.
خوږو دوستانو، د ایران د اسلامي شورا استازو ته د اسلامي انقلاب د معظم لارښود ورپسې سپارښتنه د بیلونو، مصوبو او پلانونو او پروژو په څېړنه کې د کار پیژندنې چارې او د قوانینو د کیفیت د اندازې اوچتولو ته جدي پاملرنه وه. دوی دا خبره په ګوته کړي چې د قوانینو کیفیتي سویه په کار د اوچته کړی شي. په کار د قانون داسې وي چې د کلونو په اوږدو کې اجرا کوونکي د دا ګروهنه ولري چې له دغه قانونه استفاده وکړي او ورباندې پابند واوسي. د قانون د کیفیت د ساوی او چتول هم د قانون د قوت، هم د قانون د حقیقت پالنې، هم د قانون د عملي کېدو، هم د قانون د روښانوالي او بېشکوالي، او هم د قانون تاویل د نه مننې په لړ کې دي. نو د قانون کیفی والی په دې شکل دی او دا چاره هم په کار پیژندنې سره رامنځته کیږي.
حضرت آیت الله خامنه‌ای په بنیادی مسایلو کې د ترجیحاتو د خیال ساتنې د سپارښتنې ترڅنګ استازیو ته په خپل وروستۍ سپارښتنه د امام خمینی رحمت الله تعالی علیه له معنا او مفهوم نه ډکې وینا ته اشاره وکړه چې وفرمایل پارلمان د ملت د فضایلو نه چور دی. دوی وویل د ملت فضایل څه دي؟ زموږ ملت اوس څه فضایل لري؟ مجاهدت، عزت نفس، فزان، اعتماد، امید، ایثار، قوت، توانمنی او د مشکلاتو په مقابل کې ټینګ درېدل دا زموږ د ملت توانمنی دي. زموږ ملت دا رنګ ډېر توانمنی لري. دغه توانمنی زموږ ملت په دغو 140 کلونو کې وښودلې، د تپل شوي جنگ په دوران کې وښودلې، د بندیزونو په مقابل کې وښودلې، د لویدیځو او نورو قوتونو د زور ویونو په مقابل کې وښودلې. دا ټول زموږ د ملت فضایل دي. تاسو باید د ملت د فضایلو نچور یاست. ارواخات امام په حقیقت کې په دې یوې خبرې سره تر اخره پورې د جرګې د ټولو پړاوونو د کار پروګرام وټاکه. معظم رهبر په خپلو ویناو کې د انتخاباتو موضوع ته هم اشاره وکړه او واضح کړه دښمنان له خپلو ټولو وسایلو څخه استفاده کوي چې انتخابات د ملت د دیوالیتوب سبب شي، او ځینې هم د هیواد په دننه کې په پوهې او یا ناپوهۍ سره د بدغوښتونکو خبرو ته دوام ورکوي. خو زه ډېره هیله من یم چې د خدای پاک په فضل او د ولس په همت سره به دا انتخابات د هیواد د عزت او آبرو ذریعه وګرځي. معظم رهبر له ټولو هغو کسانو چې د ذمہواری د احساس لمخې د انتخاباتو ډګر ته داخل شول او همدارنګه له هغو کسانو چې د صلاحیت څرګند نشو او په خپل منطقي چلند سره یې خلک په انتخاباتو کې ګډون کولو ته راوبلل مننه وکړه او دا خبره یې څرګنده کړه چې د ځینو کسانو د صلاحیت نه څرګندېدل د هغوی د بې صلاحیتۍ په معنا نه دي بل په دې معنا دی چې څارونکي شورا خپلو رپورټونو وسایلو امکاناتو او آشنایو ته په پام سره ونه کړای شول د هغه کس د صلاحیت تشخیص ورکړي که څه هم کیدای شي هغه کس ډیر اوچت صلاحیت هم ولري.
د اسلامي انقلاب مزم لار خود ځینو هغو ګنګوسو ته په پام سره چې په انتخاباتو کې د خلکو د کم ګډون خودنه کوي یادونه کړي. زه باور لرم په انتخاباتو کې د ګډون اندازه له یو او بل لوري سره څه ارتباط نه لري، بلکې خلک په داسې کس پسې دي چې د هیواد مشکلاتو د هواري لپاره مضبوط مدیریت، کلکه اراده او اوچت کارندتوب ولري. او د خلکو لپاره هم دا خبره مهمه نه ده چې دغه کس څه عنوان لري او له کوم ډلې ټپلې سره اړه لري. البته شاید دا موضوع د سیاسي ډلو لپاره مهمه وي، خو د عام خلکو لپاره دومره مهمه نه ده. مهمه خبره دا ده چې کاندید کسان خلک کانې کړي چې د ټولنې مشکلات پیژني، مدیر، مدبر او صداقت لرونکي دي او هیواد د چارو د چلولو وس لري. په داسې بڼه کې به د خدای پاک په مهربانۍ سره خلک د رایو صندوقونو ته په ګڼ شمیر کې حاضر شي. د اسلامي انقلاب اعظم لارښود همدار از د خلکو اصلي موضوع د مجازي فضا یا سوشل میډیا، بهرني سیاست او لدی حکومت سره او یا د بل لوري حکومت سره د ارتباط پراختیا نه غني. خلک د ځوانانو د بیروزګاری، د ټولنې د کمزوري، پرګنې د معیشت او اقتصاد او واردونکو مافیا اندېښنه لري چې د کورنۍ تولید ملا ماتوي. د خلکو اصلي موضوع هغه غلط سیاستونه دي چې یو ابتکار او نوښت لرونکی ځوان چې یو کار تر سره کولای شي مایوسوي. په کار دې دا خبره هیره نه کړو چې د انتخاباتو او اسلامي نظام په وړاندې د دښمن اصلي انګیزه ډیره ژوره ده. د دغو ټولو دښمنیو او پروپاګندو سره سره د ټولو دنده دا ده چې په هر هغه څه پسې لاړ شو چې شرعي فریضه او پکې د خدای پاک رضا وي او خپل دنده تر سره کړو.
د اسلامي انقلاب د معظم لارښود د وینا په دوام کې د انتخاباتو نامزد کسانو د هغو پلویانو او خلکو ته یو لړ سپارښتنې وي. دوی د انتخاباتو له نوماندو څخه وغوښتل چې انتخابات د اقتدار د جنگ په یو بل باندې د تورونو د لګولو او سپکاوي کولو او داسې نورو کارونو ډګر ونه ګرځوي چې په امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو کې معمول دی او د هغوی د بې عزتۍ سبب کیږي. او زیاته یې کړه د انتخاباتو میدان د خدمت د سیالۍ میدان دی. قرآن مجید موږ ته حکم را کوي چې فاستبق الخیرات، چې په خپلو کې د نیکو کارونو په پیروي کې سیالي وکړي او مخ په وړاندې لاړ شي. نو په دې نظر سره باید انتخاباتو ته نظر وکړو. کرکه، خپرونه او داس یو هغسې تور لګونې باید نه وي. له غیر حقیقت پسندانه او غولونکو شعارونو ډډه کول، د اخلاقي ملاحظاتو خاص خیال ساتنه، له اصول ماتولو او نظام د اصلي کرخو ماتولو نه ډډه کول او کاندیدانو ته د اسلامي انقلاب د معظم لارښود ځینې نور سپارښتنې وي. دوی هغو کسانو ته په خطاب سره چې د زیات مطرح کېدو لپاره د نظام په اصلي کرخو تجاوز کوي یادونه وکړه چې اسلامي جمهوري نظام ټینګ په ځای کلک ولاړ نظام دی چې په دغو الهي او ولسي کرخو باندې د دښمنانو په مقابل کې ټینګ ولاړ دی. نو ځکه د اصول ماتول به د خلکو ترمنځ د غوره پوزیشن جوړېدو سبب نشي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود همداراز د نامزدو کسانو له پلویانو وغوښتل چې په خپلو کارونو کې خدایي نیت ولري. چې دا چاره د هر ډول نتیجې درامسته کېدو په صورت کې د برکت او الهي رضایت سبب کیږي. ضروری ده چې کاندیدان د ځان او خدای ترمنځ ژمنه وکړي چې د انتخاباتو نتیجه چې هر څنګه وي باید ومني. پکار نه دی چې انتخابات او جمهوریت تر هغه وخته قبلوو چې زموږ په ګټې وي، او که د بل په ګټې وي نو وایو چې نه یې قبلوو. معظم لارښود د خپل وینا په وروستۍ برخه کې وفرمایل، د ایران قدرتمن ملت انتخابات په یوه ورځ کې ترسره کوي، خو اثر یې تر څو کلونو پورې باقی پاتې کیږي. په انتخاباتو کې شرکت وکړئ، انتخابات له خپل ځان سره متعلق وبولئ چې خپله له تاسو سره تعلق لري، او له پاک رب مرسته وغواړئ، هدایت وغواړئ چې مو هغه څه ته هدایت وکړي چې صحیح او حق دی، او د رایو صندوقونو ته حاضر شئ او هغه کس ته رای ورکړئ چې لیاقت او وړتیا لري.
خوګو دوستانو، د دغه مطلب وخت هم همدومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
بریالي اوسئ.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې په دغه خبراونه کې ټول راغونډ شوي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلي وي. له تاسو اجازه غواړو. بریالي اوسئ. Thank you.